افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې د خبرونه په دوهمنې مې کې 15 دقیقې بحث لرو چې د نوروز جشن ته ځانګړې شوی. خو پایلې د سات په خبرونو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د نجونو او ځوانو ښځو د زده کړې له حق څخه د ناقانون انکار دوام د پوهنې په برخه کې نړۍ یو نړیوال ناورین په ګوته کوي او اغیز به پر ټول جنس یو نسل او د هیواد پر راتلونکي پرېوزي. ښاغلی بینت نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د 2023 کال د مارچ 22مه به پرله پسې دوهم کال وي چې د لوړو زده کړو ښوونځي به د افغان نجونو پر مخ تغلی وي. هغه ټینګار کړی چې زده کړه یو پیاوړی کوونکی حق دی چې هم خپل ذات کې او هم د نورو لکه د کار کولو په ژوند کې د خپل پخو درېدلو د سلامتیا په ټولنه کې د ګډون د قانون په وړاندې د مساوات او د اساسي ازادیو د حقونو د تامین لپاره مهم دی. طالبانو چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر اوسه نه دي ویلي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به بیرته ټول نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي. په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. په غور کې د طالبانو چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د امنیت قومندانې د امنیت امر مولا مصطفی ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د مرکز فیروسکوپ جنوب د غورقند په کلي کې په یو کور کې ماسپښین مهال هغه وخت رامنځته شو چې د ده په خبره د دې کورنۍ ماشومانو له لاسي بم سره لوبه کوله او پرې وچاودې. د هغه په خبره په دې پیښه کې دوه لکان او درې نجلۍ او د هغوی مور وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2003 کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هیواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,043 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 3 لک ښځې او ځوان نجونې په خوارځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیه د برخې سلاکار زیوای اموري را خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیکاسی تابلیتونه په وسیله د هغوی د خوارځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا تیرونی ویلو چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سکال سختې یا حاد خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیون ماشومان او 340,000 ښځې به هم د حاد خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. بریتانیا پر یو شمېر نورو ایراني چارواکو چې د ایران د سپای بازداران انقلاب د ځواک د مالي چارو مسؤلین او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورندي بندیزونه لګولي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دغو چارواکو کې د دې ځواک د پانګونې د مدیریت د څانګې 15 غړي او په تهران او البرز ولایتونو کې د دې ځواک دوه قمندانان چې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلی نن ورځ موږ د سپای پاسداران انقلاب د ځواک د هغو جګپوړو چارواکو پر ضد دغه اقدام کوو چې د رژیم د وحشیانه ځپنې لپاره مالي سرچینې برابروي او زیاتوي. موږ به همدارنګه د ایران د خلکو ترخوا ولاړ یو، ځکه هغوی په دې هیواد کې د اساسي بدلون غوښتونکي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي.
په هوایی ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بیرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی وشنون کې نظر اخیستی دی.
په ځانګړي توګه د ټیټوړو منصوبینو سربازانو هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو په هکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي.
بیروبار بدلته و مگر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته.
او د پسرلی له پایل سره به مو د پروان ولایت ګلغونډۍ مشهور میلې ته هم بوزو چې هغه اوس څه ډول تجلیلیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رای رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي. د کمیسیون چې له افغانستان بهر فعالیت کوي پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ته رسېدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه شکل نیسي، شکنجه کوي او په ډېره بې رحمۍ وژني. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت ویاندې ردوي او وایي دا د نظام کار نه دی. تفصیل دې امید زهیر مل پر رپورٹ کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو، شکنجه او وژنې په اړه ژور اندېښنه ښودلې. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي پرون ناوخته یو اعلامیه کې ولیکل. دوی ته رسېدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه ډول نیسي او بیا یې په ډېره بې رحمۍ له منځه وړي. د دې کمیسیون یو کمیشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
یو ډېر شمېر مخکینی نظامیان چې اکثرا نه ټټپوړي غړي او سرتیري ول په افغانستان کې پاتې دي. سره له دې چې دوی اوس ملکي وګړي دي خو بیا هم له ویرې په پټه او خفا کې ژوند کوي. هغوی د خپل ماموریت پر مهال بایومیټرک شوي ول، اوس نشي کولی چې اړوندو اداراتو ته د پیژن پاڼو او یا هم د پاسپورټ د اخیستلو په خاطر ورشي. حتی که چیرې دغه اسناد هم دوی ولري په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډېری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بېرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښ شوي چې دوی عاملین نیولي دي.
طبعا ځینو جو کې دښمنۍ دي یا شخصي برخوردونه هم کېږي چې د ځینو پیښو عاملین بېرته نیول شوي دي. شخصی خطون نسیری و جنو جو که چوک خصومت و وجنه شخصی برخورد لوجنه جان ورسیده لی خواقا شخصی تو گواند نه دی نظام نطرف.
خود افغانستان د بشری حقون خپلواک کمیسیون د خپل راپور د اثبات لپاره د بیلګې په توګه ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شوی ویډیوګانو ته اشاره کړې چې په کې ادعا کیږي طالبان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری له شکنجې ورسته وژني او جسدی ټوټه کوي. کمیسیون یو بل ویډیو هم چې تیرونی ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د خپل ادعا د کاروالي لپاره وړاندې کړې چې په کې ادعا کیږي طالبان د مخکینی نظام د یو معلول سرتیری سر ته پلاستیکونه چوي څو سایه بند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم لیکي چې په ګمنډیو هیوادونو کې د یو شمېر مخکینیو نظامیانو ویزې هم پای ته رسیدلي خو د خپلو ویزو د تمدید لپاره لویرې افغانستان ته نشي راتلی او په غیر قانوني توګه هملته اوسیږي. دا کمیسیون نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره د مخکینیو افغان نظامیانو د لیږلو په اړه هم خبرداری ورکوي او تر خوای د دوی د کورنیو د خراب اقتصادي حالت او بېوزلۍ یادونه هم کوي. له دې وړاندې هم د بشري حقوقو مدافع ادارو د دې ډلې د بشري حقوقو څار سازمان د تیر کال د وري میاشتې په شپږمه نیټه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تری تم کړي دي. ترخواي ازادي راديو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې په کې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینیو نظامیانو کورنۍ سره خبرې شوې او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان راپور او هم په دې اړه د خلکو خپلواک ادعاوي دواړه رد کړې وي.
په همدې موضوع کې تم کې غوډه ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د طالبان تر واک لاندې سیمو کې د پخوانی حکومت د سرتیرو د تکتم کې دوه شکنجه او وژل کې دوه اداو پاړه د امنیتي چارو لښنون کې او له پخوانی پوزي احمد خان اندر سره مرکه کړی او په پایل کې له هغه پختلی چې په افغانستان کې د پخوانی امنیتي ادارو مسؤلان او سرتیرو ژوند له کوم ګواښونو سره مخ ده.
شواهد اوس بخی زیات شوی چې کوم ویډیوګانې وزي او یا هم د دوی د ولایتي چارواکو له خوا څخه پخوانی نظامیان په ډیر بیرحمانه توګه ضرورت کیږي. داسې ښکاري چې د ولایتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي امر د رهبرۍ ترمنځ هماهنګي یا همغږي وجود نه لري، ځکه دوی خپلو هغو کسانو ته چې دغه کړنې کوي او د دوی فرمان له خان سره مخامخ کی هغه ته هیڅ نو سزا نه ورکي او دا د هر ولایت کې دغه چې ویډیوګانې راوتلي دي او د بشر د حقوقو ادارې په ملګرو ملتونو کې هم ځانګړي راپورټونه خپاره کړي دي. موږ ویلی شو چې د دې فرمان په پلي کولو کې په ځانګړي توګه د ټیټپوړو منصبینو، سربازانو، خورزابطانو او د هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو پاکړه باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي او دا فرمان نه دی پلی شوی.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جګړې ته له ترهګرۍ سره د مبارزې نوم ورکو او افغان سرتیرو هم له دوی سره د دې مبارزې د شریکانو په توګه اوږه په اوږه جګړه وکړه. نړیواله ټولنه اوس د افغان سرتیرو پر شکنجې او وژلو چوپه خوله ده او په دې برخه کې کافي فشار نه واردېږي، نو د نړیوالې ټولنې مسؤلیت د دې سرتیرو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د متحدینو په توګه څه دی او آیا دا مسؤلیت تر اوسه پورې د دوی لخوا ادا شوی دی؟
مګور د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړي وادو سره کومه اردو یا پوز د دې ملګری وو دوی جوړ کړي وو، مګر هغه خلک چې دوی سره نږدې کار کوي هغه ویستري دي د نورو افغانانو په ویستلو کې دوی پاتې راغلي. خو موږ نه غواړو چې ټول افغانان باید بهر ته وځي. د افغانستان اوسني حکومت سره به په دې اکله باندې ځانګړې هغه کومې پرېکړې چې په دوها کې شوي دي د هغو په پلي کولو کې باید کار وکړي. خو زما سرباز خورزابیت نور افسران مالی پولیس په ډېر بېرحمانه توګه په اوبو کې ننباسي او بیا بېرته راباسي او وژل کیږي او ټوله دنیا یې ویني. آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دا حکومتولي ده چې اوسنی حکومت یې کوي؟
طالبان خو اکثریت دی پیښو ته د شخصي دښمنۍ نوم ورکوي، نو د دوی د مشر د فرمان باوجود که داسې پیښې کیږي د دې مسؤلیت چا ته ورګرځي او په راتلونکي کې به د دې بشري جنایت ځواب ویونکي څوک وي؟
زه فکر کوم په ابتدا کې ډېرو خلکو موږ هم دا فکر کوو چې دا شخصي تربګنۍ دي، خو کله چې دا لړۍ ډېره دوامداره شوه د یو نیم کال کې ډېر خلک ضرور شوي دي او هیڅ داسې څېړنې طاقت نه شو. که څه هم موږ په دې باور یو چې پخپله د افغانستان اسلامي امارت چارواکي یا رهبرۍ دغسې یو هوډ نه لري چې دوی فرمان باید پلی نه شي او یا هم خلک وزور شي. لاندې هغه کوم ولایتي چارواکي چې دي د خپلو مشرانو امر نه مني، ځکه دغسې کړنه کوي. که چېرې دوی واقعا د خپلو مشرانو امر منلی نو هیڅکله به د عفو فرمان ټکنی شوی نه وای.
د افغانستان د بشري حقونو د خپل واک کمیسیون د وروستیو موندنو په اړه د امنیتي چارو له پو احمد خان اندر سره مرکه وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د معتادینو له روغتون څخه 150 تنه روغ دي کسان د درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. روغ شوي کسان هم خوښ دي چې درملنې وشوه او هوډ کړی چې بیا به نشه نه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د خپل مشر په امر په ټول هیواد کې د روغدو کسانو د راټولولو او درملنې کمپاین پیل کړی او تر اوسه یې یوازې په ننګرهار کې د سلګونو کسانو درملنه کړې او دا لړۍ دوام لري چې تېره ورځې هم 150 تنه له درملنې وروسته کورونو ته لیږلې دي. د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د اطلاعاتو امیر قریشي بدلون رسنیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار ولایت د امیر اختیار ریاست او د امنیت قمندانۍ په ګډې همکاري باندې په دې وروستیو کې د ښار بېلابېلو ناحیو نه په سلګونه معتادین راټول شوي او د درملنې په موخه اړوند روغتونونو ته لېږل شوي دي. د دې نه مخکې څو څو ځلې معتادین تداوی شوي دي او کورونو ته لېږدول شوي، او نن هم 150 تنه معتادین چې درملنه یې شوي ده خپلو کورنیو ته واستول شول او د دوی صحت د ډاډ وړ و.
بدلون وایي د کومو کسانو چې درملنه شبی او لنی شو بیرته عادی ژوند ته راګرځېدلی هغوی سره به مرستې وشي څو خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو او بیرته په خپلو پښو درېدو لپاره کوچني کاروبارونه پیل کړي.
مهمه خبره په دې کې دا ده چې له دې نه وروسته د کوم معتادین چې دوی درملنه شوي د کورونو ته استول شوي دوی سره به د وړو کاروبارونو برخه کې او همدارنګه په راتلونکي کې د دوی صحت ته پاملرنه کیږي او دا به د یو نظارت لاندې ساتل کیږي تر څو پورې خدای مکه بیا دوی نشو ته ونه ګرځي.
له اعتیاده خلاص شوي هم خوښ دي چې درملنه وشوه او یو ځل بیا خپلو کورنیو سره یو ځای شول.
زمنګ تا دوی وکړه او الله دې ته عمر ورکړي زمنګ خدمت وکړه که سختیم تیر کړه که بل بختیم تیر کړه خو موږ تیر کړه و ماشاءالله ډېر خوشي وي.
که څه هم چې د طالبانو مشر نږدې یو کال وړاندې په ټول هیواد کې د نشي موادو په کرکیله او سوداګرۍ بندیز لګولې او همدارازي حکومت د روغدو کسانو درملنې ته مټی را بډ وهلي، خو تر اوسه نړیوالو ټولنو او خپل واکمن حکومت نه بزګرانو ته د کوکنارو بدیل ورکړی او نه یې هم روغو شوو کسانو ته د کاروبار او مصروفیت غم خوړلی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن مارچ شلمه د خوښۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې د مارچ شلمه د خوښۍ د نړیوالې ورځې په توګه ونومولل شو د خلکو په ژوند کې د خوښۍ په ارزښت ټینګار وکړي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان خلک څومره خوشحاله دي په دې اړه نور جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
هر کسی که بخواد بر خودشان احترام بده، احترام قائل شوه، یکی از راه های شمیسته که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنه.
فروزان خیدری یو له غونجونو څخه ده چې وایي د ژوند له ستونزو سره د مقابلې لپاره هڅه کوي چې خپله کورنۍ خوشحاله وساتي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د ځان، کورنۍ او دوستانو د خوشحالولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي.
و اگر چې در شرایط کنونی افغانستان سخت است، ولی
که چه هم د افغانستان په اوسني حالاتو کې داسې ستونزمن کار دی، خو موږ د افغانستان وضعیت په غم او خپګان سره نشو بدلولی. نو تر ټولو ښه او اسانه لار دا ده چې خپل روحي او رواني حالت ته په خوښۍ او خندا سره بدلون ورکړو. اوس چې هر څوک غواړي خوشحاله وي، ډېرې لارې شتون لري.
ازیتا نژند چې د اقتصاد پوهنځي فارغه ده، یو له هغو نجونو څخه ده چې خندا د افغانستان د نن ورځې له ستونزو سره د مبارزې یوه لاره ګڼي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې خوښېږي تل وخندي او شاوخوا خلک خوشحاله وساتي.
درست است که مردم افغانستان مشکل
دا سمه ده چې د افغانستان خلک ډېرې ستونزې او کړاوونه لري، خو یو شی چې موږ خپلو خلکو، هیوادوالو، دوستانو، خپلوانو او حتی خپلې کورنۍ ته د ډالۍ په توګه ورکوو هغه مسکا ده، ځکه زموږ ټولنه مسکا ته سخته اړتیا لري، ځکه زموږ خلک د اقتصادي، رواني او روحي فشارونو لاندې دي. هر څومره چې موږ خندانه څېره ولرو او نورو ته خندا ډالۍ کړو، په هماغه اندازه زموږ ټولنیز اړیکو بدلون راځي.
خود حقوق و سیاسی علوم و دفارق آغا ما پا آن خدنا باید پزای او مناسبه وی ترسود نور درن سبب نشی.
خندیدن خیلی خوبه، ولی ما نباید امین خندیدن را وست.
خنده خده، خو خنده باید دی نور و دی توهین او سپکاوی پتوگه و نکرو. که موگ دی خنده کول و زای و نپیجنو، دادی دی لامل که گی چیز موگ شاو خو خلق خپا او زرطوری شی. نغوره دا چی خپل دی خنده وقت او زای و پیجنو او بیا و خندو.
خنده خود ما بشناسیم و خنده کنیم.
ارواپوهان هم په دې باور دي چې خندا او خوښي د ډېرو دردونو درملنه ده. خوښي او خندا د اعصابو توازن ساتي او د مختلفو ناروغیو مخه نیسي. شبنم شهپر یو له ارواپوهانو څخه ازادي راډیو ته وویل چې خندا او خوښي د استرس هورمونونه کموي او بدن پیاوړی کوي.
افرادی که شوخ طبع هستند فکاهی میگن جو
هغه خلق چې شوخ طبیعت دي او ټوکی کوي، دوی د حالات سره د سمون وردی، دوی د ننګونو او ستونزو په وړاندې نازک ندي. کله چې دوی په لار کې کوم ستونزه راشي، دوی هڅه کوي چې هغې ستونزو سره په شوخۍ مقابله وکړي، په اړه یې ټوکی وکړي او داسې ځان خوشحاله وساتي او هغه ستونزه له ځانه جلا وګڼي
که دارن با او مثلا جوک میسازند.
دا په داسې حال کې ده چې نن د مارچ شلمه د خوښۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې دا ورځ د خوښۍ نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، څو د خلکو په ژوند کې د خوښۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړي. خو د ګالوب نړیوالې مؤسسې د وروستۍ سروې له مخې چې پایله یې د 1401 هجري لمریز کال د وږې په میاشت کې خپره شوه، په 2021 کال کې د بېلابېلو هیوادونو د وګړو د ناخوښۍ کچه ارزولې چې له مخې یې د افغانستان وګړي د نړۍ تر ټولو ناخوښ یا غمجن کسان بلل شوي دي. په دغه سروې کې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ترسره شوی، ویل شوی چې د افغانانو رواني حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندویي کوي او په افغانستان کې استراب، سترس او خپګان لوړې کچې ته رسېدلی دی. په دې سروې کې افغانستان د 95 نمرو په لرلو سره د دغه شخص په سر کې او لبنان هیواد د 85 نمرو په درلودو د ډېرو ناخوښو وګړو په لرلو سره په دویم کتار کې و.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه کې وړاندې به د سمنک میلې په اړه واورې. خو اوس به د پسرلي یوې بلې میلې د پروان ولایت ګلغونډۍ میلې ته مخه کړو. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي تېرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي موسم کې زرګونه خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. د ازادي راډیو خبریال بصیر الحق عادل خپل راپور د استاد ګل زمان په دې سندرې چې ګلغونډۍ لپاره ویلې ده پیلوي. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرتا تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
اکثرا کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، د مهین نه خوند اخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلي موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلي کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي.
د طالبانو لا بیازلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې و. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد دلور او پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړو. سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برغړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید، چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. د پروان ولایت ګلغونډۍ د میلې په باب مو واورېدل او سمین یوې بلې میلې ته مخه کوو. د پسرلي او نوي لمریز کال پر رسېدو سره د افغانستان او د هغو هیوادونو وګړي چې نوروز د خپل فرهنګي جشن په توګه لمانځي د سمنک میله هم جوړوي. ډېری مېرمنې او نجونې د نوي کال په شپه تر سهاره سمنک پخوي او خوشحالي کوي. خو سکل په افغانستان کې د نوي کال پر رسیدو سره داسې ښکاري چې د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله د ښځو د سمنک میله هم پیکه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سمنک دودی زمین ده چې هر کال په افغانستان او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو کې د ښځو لخوا په ناستې، دایره وهلو او سندرو ویلو لمانځل کیږي. خو سږکال داسې برېښي چې دا میله د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو، اقتصادي ستونزو او د موسیقۍ او سازونو پر غږولو د بندیز له امله په کمه او محدود ډول لمانځل شوې ده. د کابل اوسیدونکي فرحت وایي له یوې ډلې ښځو سره یې په کور کې د سمنک میله جوړه کړه. دایره یې ووهله او نجونې او مېرمنې هم خوشحاله وې.
موږ خپل سمنک واچوه، دایره مو هم وهله، جشن مو ونیوه، سندرې مو هم وویلې، خو څوک ترې خبر نه شول.
سمنک یو ډول خواږه خواړه دي چې د غنمو له شیرې څخه جوړیږي او د کلتوري او فرهنګي دود له مخې د نوې کال د نظر په توګه ګڼل کیږي. د فاریاب ولایت اوسیدونکي رانا وایي چې په نوې کال کې د نورو جشنونو تر څنګ د سمنک جشن هم نمانځي.
سمنک ماه آخر سال یعنی ماه اوت
موخ سمنک د کال په آخرنی میاشت کې تیاره وو او نوی کال په سمنک پایله وو. کله چې د سمنک میله کیږي د خپلو خپلوانو نجونې او ښځې دعوته وو، ټول یو ځای کیږو، ښځې دایره وهي، سندرې وایي او تر سهاره خوشحالي کوي، پر دیګ دعا کوي تر څو دعا یې قبوله شي او وروسته بیا سمنک د نظر په توګه پر خلکو ویشي.
نظر چې پخته شو برای همه مردم توزیع میکنن.
د هرات ولایت اوسیدونکي فرشته ابراهیم خیل وایي سږکال په دغه ولایت کې د سمنک میله پخوانۍ نه ده پاتې. نوموړی وایي که څه هم دی او ملګرو یې په کور کې کوچنۍ میله جوړه کړې وه، خو په خبره یې د تیرو کلونو په څیر په دې ولایت کې رسمي مراسم نه دي ترسره شوي.
ما تقریبا یک هفته پیش سمنک جور کردیم. تعداد کمی
موخ یوا و نه وړاندې یو محدود شمیر میرمنو سره سمنک جور کرد. پسندرو او دودیزو فرهنگ سره مون منزل. خو په ټولیزه توګه په هرات کې د پخوا په څیر رسم او رواجونه لکه د یلدا شپه، سمنک او چهارشنبه سوری نن منزل کیږي.
حال تجلیل نمیشه و نه کسی را تجلیل میکنه.
زرمینه د لغمان ولایت اوسیدونکي هم وایي چې سږکال د کمزور اقتصاد له امله د سمنک میله ونه نمانځله. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
او یو خو د خلک اقتصاد ډېر خراب ده، ځکه خلکو سمنک مو خپله دونه سمنک نه ده اچولی. روژه مله اله وو، نوی کال هم رالو، نو ځکه که نه هر کال یې موږ ته هغه میله اچول. دا د افغانستان یو رسمي رواج ده.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان عبدالمتین قانع د سمنک او د نوروز د میلو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبانو حکومت د نوروز د نمانځلو په تړه وویل چې په رسمي ډول نوروز نه نمانځي، خو د خلکو د نمانځلو مخه به هم ونه نیسي. د سمنک میله له پخوانیو وختونو راهیسې د نوروز له میلو څخه ګڼل کیږي چې تر ډېره په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
زه د روزګان د ولایت ګزوب د بلسوالۍ د خلاصې تکرې نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې ورور هیله کوي چې تاسو موږ پیغام راته نشر کړئ. زموږ په منځ کې ډېره وچکالي ده، خلک د ډېرو غټو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ د حکومت ته لوړ پرو چارواکو ته نړیوالو سازمانونو څخه دا هیله کوو چې زموږ منځ ته توجه وکړي، زموږ سره مرستې او کومکونه وکړي، کینه وکړي. شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دی. فقط په احترام ستاسو ورور محمد شعیب.
د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالو ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی ولې چې د کومې مؤسسې د کومې د بین الملل یا د نړیوالې ټولنې د خوانه کیږي هغه مؤسسې ټولې د دوی په لاس دی یا زه به د خپل د خوست ولایت د ځدي میدان ولسوالۍ تر دوی تر ارتاګه پورې زه درته یم چې تر نن ورځې پورې په ځدي میدان ولسوالۍ کې تر اوسه پورې یو کیلو وړه د غریبانو یا د مستحق خلکو ته مستحق غریبو خلکو